درنو دوستانو ستړي مشي اجملند ماو دی ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هر کله کوم پایل هم د دې سات له خبرونو کو د تورخم دروازه نن د امو ویزلرونکو مسافر او واجلو ناروغانو پر مخ پرانستل شو په تورخم کې د طالبانو د حکومت وی سرچینی ازادي رادیو تول چې په ځای وخت نیمه بجې ویزلرونکو مسافر ته د امنیتی سکرینینګ وروسته د کرخه بل غاړې ته د وختو اجازه ورکړل شو د سرچینی ول کسام د مسافر غنه غونه زیاته د خو تاګ راتک په دې ډول دوام لري ټاکل شوی چې د دروازه پرون د جمعې پر ورځ د امو ویزلرونکو مسافر پر مخ پرانستل شي خو پاکستانی اخته د ځینو تخنیکی ستونزو له امله تر ننه پورې ځنډې دلی و د دروازه د 13 فبروري میاشتې په 28مه د پاکستان سرحدي ځواکونو لوري ظاهرا کرخه ته نږدې د طالبانو د حکومت لخوا د یو امنیتی پوسټې د جوړېدو په خبرګون کې تړل شوی و چې له امله یې دواړو غاړو ته پتی راي و میاشت کې په زرګونو مسافر او په سوداګریزو توکو بار موټر بند پاتې وو د تورخم دروازه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د مسافرو د وختو او وروختو مهمه دروازه بلل کیږي د غراز د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ تر ټولو مهمه لار هم ده د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت وی ډیر زر به په ناروی کې د افغانستان سفارت بیرته کنسلی خدمات پیل کړي د دې وزارت ویان عبدالقهار بلخی نن پر خپل اکسپان یا پخوانی ټویټر په دې اړه یو خبرتیا خبره کړې چې پکې په ناروی کې میشتو افغانانو او نور مراجعینو ته خبر ورکړل شوی چې په پلازمینه وسلو کې به د افغانستان سفارت کنسلی خدمتونه د 1404 هجری لمریز کال د وری له 4 منټې بیرته پیل کړي په دې اړه نور جزئیات ندي ورکړل شوی خو د بهرنیو چارو وزارت د کنسلی خدمتونو بیا پیل یو مثبت ګام بللی د ریپورتونو لمخې په وسلو کې د افغانستان سفارت د 2040 میلادي کال د سپتمبر په 12مه د ناروی د حکومت په غوښتنه وروسته لاغې خپل فعالیتونه ودرول چې د طالبانو حکومت د 2040 کال په جولای میاشت کې اعلان وکړ چې نور به په بهرنیو هیوادونو کې د افغانستان د ډیپلوماټیکو استازولیو چې چارې پخوانی حکومت چارواکي سنبالوي له لوري صادر شوي اسناد ونه مني د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د محمود شاه حبیبي د برخلیک پاړه چې ویل کیږي له طالبانو سره بندې دي اندېښنه وخوده د دې وزارت ویاني ټامی بروس پرون جمعه په واشنگټن کې په یو خبري غونډه کې ویل چې موږ د محمود شاه حبیبي او نور امریکایانو چې لا هم په افغانستان کې بنديان دي روغتیا ته ژور اندېښنه لرو نو مول زیاته کړه چې په بهر کې د امریکایي وګړو خوندیتوب او امنیت د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له لوړو لومړیتوبونو څخه دی او موږ هیواد ته د هغوی د ستنولو لپاره په نستړي کېدونکي ډول کار کوو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی د خغلی حبیبي چې افغان تبر امریکایي دی او په افغانستان کې د نورو بندي امریکایي وګړو په اړه اندېښنه داسې مهال څرګنده کړه چې په دې هیواد کې بل امریکایي وګړی جورج ګلزمن د پنځشنبه په ورځ د طالبانو له بنده خوشی شو پرون متحده ایالاتو ته ورسیده نوموړی کابل ته د یو امریکایي هیئت له سفر او د طالب چارواکو سره د دې هیئت د غړو له لیدنې وروسته خوشی شو په دې هیئت کې د یرغمل شو په چارو کې د امریکا د ولسمشر ځانګړی استازي ادم بویلر او د افغانستان د سول لپاره د امریکا د حکومت په خانه ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد شامل وو د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق د طالبانو له حکومت غوښتي چې د نجونو پر زده کړو لګول شوی بندیز سم دستي لغوه کړي یونیسف نن په یو بیان کې ویلي چې افغانستان کې د نوي ښوونیز کال له پیلېدو سره په دې هیواد کې 400,000 نور نجونې د زده کړو له حق څخه محرومې شوې دي په دې سره له زده کړو څخه د محروم شوو نجونو شمیر له 2,200,000 واوښت د دې ادارې اجرایوي مدیر کاترین روسل نن په یو بیان کې ویل کچیرته دا بندیز دوام عمومي تر 2013 کال پورې بل 400,000 زیات نجونې د زده کړو له حق څخه محروم شي روسر ویلي چې دا بندیز د ملیونونو نجونو ژوند په خطر کې اچوي او د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته ویجاړونکي پایلې لري د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د اټکل مخې د افغانستان 80% وګړي کافي او بوتل اسرسي نه لري په غو اعلامیه کې چې نړیوال سره صلیب نن پر خپل اکسپان یا پوخانی ټویټر د وبود نړیوالې ورځې په مناسبت خبره کړې ویل شوې چې وبا په افغانستان کې وحیاتی موضوع ده چې پر امر وختیا د خلکو پر خوندیتوب او اقتصادي پراختیا اغیز لري د سره صلیب نړیواله کمیټه همدارنګه ویلي چې په 2040 کال کې د ادارې توانیدل چې په افغانستان کې له 1,900,000 زیاتو کسانو ته د پاکو اوبو زمينه برابر او د نیجر په جنوب ختیځ کې پرون جمعه پر یو جمعه د سختدریزو اسلام پالو لوري د برید په نتیجه کې لګ تر لګ څلور سلوي خولسي وګړي وژل شوې دي د نیجر د دفاع وزارت ویلي چې په دې برید کې چې په کوکورو کلیوالي سیمه کې ماسپخین دلمنځ پر محل شوې ده دیار لستنه سخت ټپین شوې دي خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټنا او موضوعات لرو. و په ورې چې د تورخم دروازه د عام ویزلرونکو مسافرو او عجلو ناروغانو پر مخ نن پرانستل شو.
تاګ را تاګ نه فارغ خلاص شو. هغه ویزه والا چې هر څو کیبرو نه کوله چې تاګ را تاګ.
د سر صلیب د نړیوالې کمیټې له هغه خبرداري مو هم خبرو چې وایي په افغانستان کې 80% خلک کافي او پاکو بوته لاسرسی نه لري. د ملګرو ملتونو د ماشومانو بچی صندوق د طالبان نغوښتې چې د نوي تعلیمي کال د پایل سره 400,000 نور نجونې چې له زده کړو محرومي شوې دي دوی ته بیرته د زده کړو شرایط برابر کړي.
پروسه کالم بس خدای پاک تیر کړه سکار به خدای تیر کړي چا تور او چا سپور او پړه همیسو مسویز مرسته چا ماجرین سره نه ده کړي.
دا د روژی د رنگونو نه یو رنگ دی. د روژی رنگونو کې ستاسو پیغام نام راخلو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د تورخم دروازه د عامو ویزلرونکو مسافرو او عجلو ناروغانو پر مخ پرانستل شو. په ننګرهار کې د طالبانو ولایتي ادارې د دې دروازې د بشپړ خلاصېدو خبر ورکړي. په تورخم کې د طالبانو د حکومت وی سرچینې هم ازادي رادیو ته وویل چې په ځایي وخت ته نیمه بجې ویزلرونکو مسافرو ته امنیتي سکرینینګ وروسته د کرخې بل غاړې ته د اوختو اجازه ورکړه. نور تفصيل په دې ریپورت کې اورو.
له نه ویشت ورځنی ځند روستنن شنبه د مارچ 22مه د تورخم دروازه د عام ویزلرونکو مسافرو او عاجلو ناروغانو پر مخ پرانستل شو. په ننګرهار کې د طالبانو ولایتي ادارې په یو بیان کې د تورخم د کمیسار مولا عبدالجبار له قوله ویلي چې له ترانزیت روستنن دغه دروازه د مسافرینو او هر ډول تګلار تک لپاره پرانستل شو. په تورخم کې د طالبانو د حکومت یوې سرچینې چې نه غوښتل په دې راپور کې نوم خپور شي هم ازادي راډیو ته وویل چې سهار په ځایي وخت 8:30 بجې ویزلرونکو مسافرو ته امنیتي سکرینینګ وروسته د کرخې بلې غاړې ته د وختو اجازه ورکړل شو. نوموړي ویل چې څوم د مسافرو غنګونه ډیره زیاته ده خو د په خبره خای د دوه یا درې ورځو په تیریدو سره تګ راتګ عادي شي.
تورخم دروازه خلاصه ده. رښتیا دا اول ورځ د خامخا رښتیا نور دروازه خلاصه ده. رسېل
کتوم ټاکل شوی و چې دا دروازه پرون جمعه د مارچ په 20مه د عامو ویزلرونکو مسافرو پر مخ پرانستل شي خو پاکستانی اړخته د ځینو تخنیکی ستونزو له امله وځنډیده. په همدې حال کې د تورخم خارګوټي یو شمیر اوسیدونکو وای دغه دروازه د دواړو لورو ځایي اوسیدونکو لپاره د رزق د ګټلو او د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګری وسیله ده او دا چې پراتلونکو کې ستونزې باید د ډیپلوماټیکی لارو حل شي. د تورخم خارګوټي اوسیدونکو مشرف ازادي راډیو ته وویل
دا خود اصل کې د دغزو یو خلکو د پوره د رزق ګټلو یو وسیله ده. د خلکو کوروبور شټ شو روزګور شټ شولو کم تجارتون دي دغه کور شټ شولو. نو البته په مخ کې حالات لم قاتل سره چې سم مسائل روشي سیاسي مسائل نو په اکه ندی په کور چې د دروازه باندې
د تورخم دروازه د 3 فبراير په 20مه د پاکستان سرحدي ځواکونو لوري ظاهرا کرخه تنګدید طالبانو لوري دی وی امنیتی پوسی د جوړیدو په خبرګون کې وټړل شو. په دې موده کې د دواړو لوري ترمن سخت نخته هم وشو چې لاملای مرګ جوړ لا هم واوخته. خو د 4 شنبه پورز د دواړو لوري د قومي مشرانو سوداګرو او چارواکو ترمن سر بحثونو او ناس تورو سیوازي د ترانزیت لپاره پرانیستل شو. د دې دروازې د بندیدلو لامل په تیرو نګدي ډیر شو ورځو کې دواړو غاړو ته زرګ نو مسافر او سوداګریزو ټوکو بار موټری بندې پاتې شوی وي. د تورخم دروازه د افغانستان او پاکستان ترمن د مسافرو د وختو او روختو مهمه دروازه بلل کیږي چې د غیر رسمي معلوماتو پر بنسټ هر ورځ پرې نږدې 10,000 مسافر تګ راتګ کوي. دغه دروازه د دواړو هیوادونو ترمن د سوداګری لپاره هم تر ټولو مهمه لار بلل کیږي.
په تورخم کې د پاکستان د ایمیګریشن چارواکو هم د ازادي رډیو مشال څنګه ته ویلي چې په پوله چې د تګ راتګ د سمبالولو د نظام یا بارډر منیجمنت سیستم کې کومه تخنیکی خرابي پرون پیدا شوی و غلر شوی ده او د پاسپورت او ویزلرونکو کسانو لپاره په پوله د تګ راتګ اجازه ورکړل شوی او د لړۍ بیرته پیل شوی. په دې اړه بل سیمه د مشال رادیو د خبريال فرهاد شینواری ریپورت وو.
په تورخم کې چې کوم د پاکستان د ایمیګریشن چارواکي دی او غوښ سره موږ خبرې وشوې نو دی ویل چې نن الته کې کومه په بارډر منیجمنت سیستم کې خرابې راغلي واغ لری کړل شو او باقاعده په دې دروازه باندې افغان وګړو چې کوم دی ال افغانستان ته چې پر واوختل او تګ راتګ په دې باندې پیل شو. خو دې دا خبر وکړه چې په دې دروازه باندې واځي هغه خلکو ته اجازه ورکړي چې چا سره پاسپورت او ویزه او چې چا سره تذکرې نو هغوی ته په سختۍ سره ویل شوي چې تذکره باندې به تګ را تګ فی الحال بندې تر اوسه پورې. نن به مطلب دی چې یوازې هغو کسانو ته اجازه یي چې باقاعده هغوی سره پاسپورټ وي، په هغې کې میادي، بیا مطلب هغوی په ویزه باندې راغلي او اوس بیرته هغوی افغانستان ته وړي. نو نن دغه دروازه خلاصه کړل شوې ده. په تورخم کې رش جوړ دی، ځکه چې هلته کې هماغه مله عمله ډېره نشته دی. اف آی اے د امیګریشن چې خلکو له پاسپورټونو باندې دخولي او خروجي ټاپې لګي، خو په مرحله واره توګه به دغه خلک افغانستان ته پرې واوړي او افغانستان لوري نه چې کوم خلک راځي پاسپورټ او ویزه دا به پاکستان ته پرې راداخل شي، بلکې د هغوی راداخلېدل شروع شوي دي.
دا که تاسو واضحه کې چې د دې نه دوه ورځې وړاندې د ترانزیت لپاره چې دغه لار خلاص شي و خو د مسافرو په مختړلې و.
بالکل، دا مارچ په 19 نیټه باندې کوم د داخلا څکړل شوی و. اصل کې تاسو ته یاد دی چې دغه تورخم دروازه د فبروري په 20 نیټه باندې هلته کې کوم تاسیساتو جوړولو په سر کومه لانجه شوی و، هغې له امله دا تړلې پرته وه. خو بیا د مارچ په 19 نیټه باندې یوازې بار وړونکو ګاډو پر مخ خلاصه شوه او ویل شوي وو چې د مارچ په 20 نیټه به بیا د خلکو یا عامو مسافرو پر مخ هم خلاصه شي. خو بیا د مارچ په 20 باندې دغه تخنیکی خرابي راغله په سیستم کې او خلکو په تګ راتګ ونه کړای شو، او نن مارچ په 20 نیټه باندې دغه خرابي لره کړل شو او اوس دا مهال په خلک تګ راتګ کړی شي، خو یوازې پاسپورت او ویزه لرونکي کسان.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه کړئ.
azadiradio.com azadiradio 24 da malgur milatuno da mashuman wajhi sundak ya unicef wa talibano sakal da nabi talimi kal la pail sara da junu da zdaklo bandi da bandis pa dawam chalur sabazara nur injuni hamla manzane zdaklo mahrumi kridi di unicef nan shpapa taza bayan ki weli chi da mahal pa tul afghanistan ki la manzane zdaklo da be bar khun junu shmir la 2 milono 200 awdi ځین نور نړیوالو بنسټونو هم په دې اړه اندېښنه ښودلې او دا بندیز ایجنسیتي تبعیض بللې. نور حال دا فیروزی عزیزی پر رپورټ کې اورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې نوې 1404 خوانیز کال پیل شو، د ملګرو ملتونو د ماشومان او وچی صندوق یونیسف وایي لشپګم ټولګي پورته په خوانځیو کې د نجونو پر زده کړو د بندیز درې کال پوره سول او سلګونه زره نجونې سکل هم له زده کړو بې برخې شوې. یونیسف نن شنبه د مارچ په 22 په خپل ویبپاڼه خبر کړی بیان کې ویلي چې په افغانستان کې د نوې خوانیز کال له پیل سره نږدې 1400 نور انجونې هم د زده کړو له حق به برخې شوې او په دې سره د شمیر 2.2 میلیونو ته ورسید. د بیان کې د یونیسف اجرایوي مشر کاترین راسل په حواله راغلی چې له دریو کلونو راهیسې په افغانستان کې د انجونو حقونه نقصوي او په ټکو یې اوس باید ټول انجونو ته خوانځیو ته د ستنېدو اجازه ورکړل سي. په همدې حال کې لشپګم ټولګي پورته د خوانځیو یو شمیر زده کوونکي وایي سکل یې هم خوانځیو ته د تګ هیله لرله، خو طالبانو بیا هم د زده کړو اجازه ورنکړه. د خوست ولایت اوسیدونکو هریوا او د کندهار ولایت اوسیدونکو پښتني ازادي رادیو ته وویل
دا د نوې کال هم راغلو، موږ هم داسې دی او د معلوم برخلیک سره مخ کیږو او خوانځي ته د تګ اجازه نه راکول کیږي. نه هلی شوی یم ډیر او د مرتن کې پاړه له طالبانو څخه خوښتنه لرم چې اوس هم لا نه وخت شوی نه دی، اوس دې موږ ته د زده کړو کول اجازه راکړي او لنړیوال څخه د غوښتنه لرم چې دوی د طالبانو باندې فشار راوړي او طالبان دې ته مجبور کړي تر څو موږ ته د زده کړو کول اجازه راکړي.
شپږم ټولګي څخه پورته دغه نجستن په نوم مکتب نړۍ شروع شوی دا باید شروع شي. د لور چارواکو سمو دا غوښتنه ده چې باید د مکتبونو شروع شي. بیا د سلرم کال تاوري
د ملګرو ملتونو د ماشومان وشي صندوق یونیسف خبرداري ورکړای چې که د نجونو پر زده کړو بندیز تر 2013 کال پورې دوام وکړي له 4 میلیونو زیات انجونې به منځنۍ خوانځیو کې له زده کړو به برخې سي. بل خو د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت هم په خپل اکسپانه د جمعې په ورځ د مارچ په 21 نو وخت لیکلي چې افغانستان کې خوانځي بیا پرانستل سول، خو په ټکو یې طالبانو د جنسیتی تبعیض لامل لشپګم ټولګي پورته انجونی پکې لزده کړو راګرځولې دي. خغلی بنت ویلی طالبان باید حساب ورکړي ځکه پټه کوی غوره با کیفیته او هر اړخیز زده کړو ته لاسرسي ټولنه کې بشري حقوقو ته درناوی تضمینوي. د خزو سولې او امنیت لپاره د جورج ټاون انسټیټیوټ د جمعې په ورځ د مارچ په 21 په ملګرو ملتونو کې د خزو د وضعیت په اړه د یادې ادارې کمیسیون CSW له 9 غونډې وروسته په خپل ویب پاڼه خبر کړي بیان کې ټینګار کړی چې له 3 کلونو راهیسې د طالبانو سیستماتیک ځپل افغان ښځې او نجونې د زده کړو په ګډون له خپلو بنسټیزو حقونو څخه بې برخې کړي دي. د انسټیټیوټ ویلي دې بندیز نه یوازې د نجونو انفرادي ظرفیت کمزوری کړی بلکې د افغانستان اوږدمهاله سوله امنیت او پرمختګ هم له خطر سره مخامخ کړي دي. د زده کړو د حقونو فعالین وایي که دغه بندیز ته دوام ورکړل سي ناورینونه به وزېږوي. د زده کړو د حقونو فعال فضل هادي وزین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تاسفانه زمونږ ملیونونه نجونې د تاسو تعلیم نه محرومې دي او دا یو فاجعه ده او بحران ده ناورین ده په افغانستان کې او سرپرست حکومت اجازه ورکړي چې
د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویان منصور احمد حمزه او د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو مخکې ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي چې د طرز عمل جوړېدو باندې کار روان کړای او د خپل مشر امر سانی ته پته مدي. د طالبانو حکومت په 2021 کال کې وخت تر بیا ځلې رسیدو وروسته شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ورکاوه چې د ګڼو نړیوالو سازمانونو ادارو او هیوادونو خبرګونونه یې راپارولې دي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د سره صلیب نړیواله کمیټه ICRC وایي د افغانستان شاوخوا 30% اوسیدونکو کافی اوبو ته لاسرسی نه لري. د کمیټې د مارچ په 22 د اوبو د نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپل ایکسپان لیکلی چې اوبو ته نه لاسرسی عامه روغتیا، غذایی امنیت او اقتصادي پرمختګ اغیزمنوي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې د همدې ورځې په مناسبت له اقلیمي بدلون سره د مقابلې لپاره د افغانستان د طبي یخچالونو پر ساتنې ټینګار کړی دی. تفصیلي په دې رپورټ کې
په داسې حال کې چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې پاک اوبو ته د خلکو د لاسرسي په اړه لا لوړاندې اندېښنې موجود دي. تازه د سره صلیب نړیوالې کمیټې ICRC ویلي د افغانستان شاوخوا 30% اوسیدونکو کافي اوبو ته لاسرسی نه لري. د کمیټې د مارچ 22 د اوبو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل ایکسپان په یو بیان کې لیکلي چې اوبو ته لاسرسی په افغانستان کې مهمه موضوع ده چې د ستونزو امر روغتیا، غذایی امنیت او د هیواد اقتصادي پرمختګ اغیزمنوي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان FAO وایي چې د افغانستان یخچالونه د کرنې لپاره اړین اوبه برابروي خو د اقلیم د بدلون لامل د دغه یخچالونو چټک ویلې کېدل د اوبو لګول او د خوراکي موادو تولید ګواخي. FAO د اوبو د نړیوالې ورځې په مناسبت نن په خپل ایکسپانه له اقلیمي بدلون سره د مقابلې لپاره د افغانستان په طبي یخچالونو پر ساتنې ټینګار کړی دی. په همدې حال کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو شکایت کوي چې د څښلو او د کرنی ځمکو د خړو بولو لپاره د اوبو د کمښت سره مخ دي. د کابل ولایت د سبز ولسوالۍ یو اوسیدونکو نذیر سحری ازادي راډیو ته وویل دی وای د پاچات سه پسلمه کې د غره د لمنې په طرف هیڅ څوک د خلکو پاکي وبنه لدی. خلک لړی رسول سره مخ دی. هغه کسان چې توانی لري هغه د زنون لپاره جوړي برمی وستلی خو خلک لړی رولرو سیمو د خلکو کورنۍ لپاره د ښاک پاکي وبروړي. کروندګر خیر الله چې د هرات د غوریان ولسوالۍ اوسیدونکو دی وای د زمکو د خړو بولو لپاره د اوبو د کمښت لستونز سره مخ دی. دی وای لبد مرغه د زمو لپاره په یو جدي ستونزې بدله شوې. ډېرې بزګران او کروندګر د خپلو کروندو د خړو بولو لپاره خپلو ساګانو نه ګټه اخلي. خدا 10 روپۍ څوکال پیل لري ځکه باید لمریزي شیشه ولګول شي خو زموږ ډېرې کروندګر دا توانایي نه لري. د اوبو د برخې یو شمېر متخصصین په افغانستان کې د اقلیمي بدلون منفي پایلې، اوبو ته د خلکو د اړتیا او ډېرېدل، د ابي اوبو د سرچینو کمیدل او د اوبو د مصرف په برخه کې د ویروخانه پالیسۍ نه موجودیت په افغانستان کې د اوبو د کمښت لاملونه بولي. لډلې ډاکټر فیاض عزیزی ازادي راډیو ته وویل
دی وای د دې سوز د حل لپاره د اوبو د وړو بندونو جوړول اړین دي. د غراز باید د اوبو په بې ځای مصرفولو کې د خلکو رول ډیر اړین دی. حکومت باید په دې برخه کې سخت قوانین عملی کړي ترڅو د اوبو د بې ځای مصرف مخه ونیول شي. د دې ترڅنګ باید حکومت د اوبو د مدیریت لپاره پالیسیانې رامنځته کړي او د دې لپاره باید ځانګړي بودیجه وټاکل شي ترڅو اوبو مدیریت او د اوبو د بحران مخه ونیول شي. د طالبانو د حکومت د اوبو انرژي وزارت ویان اختر محمد نصر په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. خو د تیر لمریز کال د هود په شپږمه د دې وزارت مرستیال مجیب الرحمن عمر په کابل کې د اوبو په نړیوال کانفرنس کې ویلو چې اوس مهال د افغانستان 15% خلک د خلو پاک اوبو ته لاسرسی نه لري. نوموړي لسیزې جګړې په خارونو کې د نفوسو زیاتوالی، وچکالي او اقلیمي بدلون په افغانستان کې د اوبو د کمښت لاملونه بللي وو.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د ازادي رادیو دا اوس هم یو نړیواله موضوع. نن په مسکو کې د کنسرتونو پر تالار د تیر کال د خنړي بریډ یو کال پوره شو. د دې بریډ مسولیت د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه اخیسته ورسته په روسیه کې د منځنۍ اسیا پر کډوالو فشارونه زیات شو. د دې بریډ په تړاو د تاجکستان څو وګړي نیول شوی. نور تفصيل پادی ریپورت کې اورو.
د منځنۍ اسیا کډوال په روسیه کې ورسته له هغې له تاوتریخوالي او فشار سره مخ شوی چې د تاجکستان څلورات باد د 2023 کال د مارچ په 22مه په موسکو کې د کنسرت پر یو تالار د خنړي بریټ په تړاو ونیول شو. په دغه بریټ کې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه اخیسته یو څلور څلور کسان مړه او 1500 نور ژوبل شو. د کډوالو د چارو شننکه رحمان الماسوف وای له دغه بریډ یو کال وروسته په روسیه کې د کډوالۍ په وضعیت کې د پام وړ بدلونونه لیدل کیږي. هغه زیاته کړه یوازې د تاجکستان د کډوالو نه بلکې د نورو هیوادونو په ځانګړي توګه د ازبکستان او قرغزستان د کډوالو په وړاندې هم چلندونه سخت شوي دي. بل مسله دا ده چې د روسیې حکومت یو شمېر پریکړې اعلان کړې چې پر کارونو د کډوالو ګمارل لا سختوي. روسي چارواکو د 2023 کال په دوبه کې قانون تعدیل کړ چې پولیسو ته محکمې پرته د کډوالو د استلو په برخه کې زیات صلاحیتونه ورکوي. د بشري حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ په روسي راپور کې په روسیه کې د منځنۍ اسیا د هیوادونو پر اتباعو د فشارونو د زیاتوالي او د هغوی د غیر قانوني نیونو د زیاتوالي خبر ورکړی دی. ځینې ترلاسه شوي ویډیوګانې د فزیکي حملو زیاتوالی په ګوته کوي او په یوه کې لیدل کیږي چې ظاهرا سلاوي ځوانان د منځنۍ اسیا هغه وګړي تعقیبوي او پرې فزیکي بریدونه کوي چې په تعمیراتي، ترمیماتي او خدماتي سکتور کې کارونه سرته رسوي. د محکمې له حکم پرته د منځنۍ اسیا د اتباعو د نیونو په اړه د غراز ویل کیږي چې که دغه افراد د اوکراین په جګړه کې د برخې اخیستو لپاره نوم لیکنه ونه کړي له روسیې څخه د ایستلو ګواښ ورته کیږي. د سیاسي علومو کارپو ایمیل یورایف وای په روسیه کې مسلمانان لیوی مدیر رئیس له سختو فشارونو او ګواښونو سره مخامخ دي. د هغه خبره په موسکو کې د کنسرتونو پر تالار له بریډ مخکې هم ورته وضعیت چې تر اوسه دوام لري. هغه زیاته کړه چې دوی ولیدل چې پر ډیرو جماعتونو بریدونه وشول. پر موسکو د خنړی بریډ په تړاو نیول شوی د تاجکستان څلور وګړي تر اوسه نه دي محاکمه شوي. خو کله چې دوی د 2023 کال په مارچ میاشت کې په یوه محکمه کې راڅرګند شول پر بدن یې د وهلو ډبولو نښې لیدل کېدې. د دغه بریډ په تړاو لږ تر لږه دروشت نور مشکوک کسان هم نیول شوي دي. روسیه په پراخه کچه پر کډوالو کارګرانو متکیده چې په 2023 کال کې مرکزی آسیا څخه نږدې 3.3 میلیونه کارګرانو په روسیه کې کار کاوه.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
زموږه غلاځدی رادیو ناوړی د خصوصي د لشیرو ولسوالۍ اړوند د قدمو په سیمه کې د خصوصي او حکومتي سکتورونو د ډاکټرانو او روغتيي کارکونکو لخوا په وړیا روغتيي کم کې لزرو زیاتو ناروغانو کتنه وشو او درمل ورکړل شو. خصوصي ډاکټرانو وایي چې لدی کارې موخه له هغه بي وزن ناروغانو سره مرسته ده چې د اقتصادي ستونزو له کبله د خار روغتونونو او ډاکټرانو ته نشي ورتله. نور تفصيل د نجيب الله الوخیل په ریپورت کې اورو.
په خوست کې د روغتیا د برخې د خصوصي او حکومتي سکتور لخوا د وړیا روغتیايي کمپونو په سلسله کې دا ځل شاوخوا 150 ډاکټران او روغتیايي کارکونکي د ترزی او والیشیر ولسوالۍ اړوند د قدم لري پرتی سرحدي سیمې ته ولاړل او هلته د سلګونو ناروغانو کتنه وکړه. هغوی ته لابراتواري معاینات وکړل او وړیا دوا درمل ورکړل شول. ډاکټران وایي د دې یو ورځنیو کمپونو لارې غواړي د هغو ناروغانو معاینات وکړي او وړیا دوا درمل ورکړي چې بې وزن دي او د ښار روغتونونو او ډاکټرانو ډاکټرانو ته د ورتګ واسه نشته. د خوست ډاکټرانو د خپلواک اتحادیه مشر ډاکټر عبدالحکیم زدران مشال راډیو ته وویل
موږ پلان د زرو مریضانو و چې تر زرو پورې مریضان وګورو ځکه روژه ده خو دلته چې حالات ګورو مریضان هم زیات دي نو موږ تر اوسه پورې 3000 ورقه د مریضانو ته توزیع کړي دي. د 1.5 میلیون افغانۍ په شاوخوا کې موږ دوایي راوړي د ګورو چې موږ څومره رسیدګي کولای شو.
د تریزه یو علیشیر ولسوالۍ د قدم اوسیدونکو له ډاکټرانو او روغتیايي کارکوونکو په دې خوښي څرګندوي چې د ناروغانو د درملنې لپاره سیمې ته ورغلي خو وایي خلک غریب دي او د وړیا درملنې دا ډول برنامې د نوري هم جوړ شي. دوه تنه ناروغ لرونکو فضل خالق او طیب ویل
داغه خو بیوارز مریضونه علاج نه کی دوی باید بار بار روشه به مریضونه علاج وکي بار بار باید به منکلی ته د منکلی تنا باید ټول تنګی ته باید زنر د حاضر کی ځکه چې موږ خلک ډیر غریب خلک دي.
ما زره خپل مریضان دي پر غلین چې د مریضانو شکر الحمدلله ته دی وښه خدا په ورز نه کیږي دا به نور غم داسې وغځوي.
د ترزی یو علیشیر ولسوالۍ د قدم اوسیدونکو وای پوتیر جمهوریت کې دوی سیمته د کلینیکونو لپاره ودانه جوړ شوې خو تر اوسه روغتیایی خدمتونه ندی پیل کړي. زایی اوسیدون که مزامل افغان لعروان دوی دارو و ماسو گوختل چه یاد کلینیکونه فعاله کی
دی ستامی دی ریاست نی دی مون غاق دی چه آقا کلینیکونه چه پا عمدی ورسوالایی که غیر فعال دی چه تمیرونه هم شتون داری دی دوی پالکولو که دی دوی نغوختن رو
یاد دیوی په ورستوی کلونو که پا افغانستان که د خلکو د بیوازدهی د کچل وریدل د روغتیال سکتور سره د نړیوالو مرستو کمواله د روغتیایی خدمتونو ټیټ کیفیت د معیاري روغتونونو کمښت لری پرتو سیمو کې د خزیره متخصصینو نشتوالی او د درملو د کیفیت ستونزه افغانانو ته د مناسب روغتیایی خدمتونو د وړاندې کولو په مخ کې له بنسټیزو ننګونو ګڼل کیږي.
که څه هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت په وار وار ژمنه کړې چې خلکو ته به د کار زمینه برابروي خو په دې هېواد کې د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي د بیکارۍ له امله شکایت کوي. یو شمیر له دوی څخه ازادي راډیو ته په واتس اپ را لېږلو پیغامونو کې ویلي له دې امله اړ شوي چې خپل ځوانان د کار لپاره نورو هېوادونو ته واستوي. همدوی وایي د اختر په دې شپو ورځو کې هم د کار بازارونه ساړه دي. زموږ همکار یو شمیر دا پیغامونه اوریدلي او دا رپورټ یې چمتو کړی.
دلته کاروبار نسته دي سلو روپو کار ولا کوي په ټوله منطقه کې ولاش هر څو وګرځي کار نسته.
د غزنی د ګیلان ولسوالۍ اوسیدونکو نعمت و نعمت ازادي رادیو په واتس اپ خپل را لیکلي پیغام کې ویلي د دوی د سیمې سلګونه ځوانان د کار او مزدوري د پیدا کولو لپاره ایران ته تللي دي.
دغه د موږ د منطقې خلک خو ډېر خلک و ایران ته ځي. تقریبا د رسنۍ به 1.5 زر تر 1400 ځوانان به په ایران کې په کار لګیا وي. نو هغه د ایران تومان هم ډېر لوېدلی ده.
ایران هغه هیواد چې په افغانانو یې د ګڼو نورو محدودیتونو تر څنګ د کار بندیز هم لګولی دی. ایرانی چارواکو خپلو وګړو ته ویلي چې بهرنیو ادباو یعنی افغانانو ته کار ورنه کړي او که چا سرغړونه وکړه جریمه به شي. د کندهار ولایت اوسیدونکي بخت محمد روشان هم په خپل پیغام کې د بیکاری له ستونزې سر ټکولی دی.
دلته یو څه مشکلات د اقتصادي وضعیت او د کار نشتون بعض خلک په معاش ولاړ دي خو هلته چې داسې بیخي ډېر خلک شته چې سره کار ستلنه یعنی کار پیدا کولی نشي چې کار وکړي.
ازادي راډیو ته د سه‌شنبه په ورځ د کپاتوشتمه د دولتي ادارو یو شمیر کارکونکو ویلي وو چې د دوه میاشتو د لوی او هوت ماشونه یې نه دی اخیستي. خو د طالبان حکومت د مالی وزارت بیا ویلي چې هم دروانهونه په دولتي کارکونکو ته ماشونه ورکړل شي. د ستونزه داسې مهال ده چې اختر ته څو ورځې پاتې دي او خلک پیسې نه لري. د هلمند ولایت اوسیدونکي چې خپل نوم یې نه دی اخیستی خو وایي خیاط دی. د ازادي راډیو واتس اپ ته یې په خپل رالیږلي پیغام کې ویلي چې د خیاطانو کارونه هم اوس هغه پخواني نه دي پاتې.
خپل خیاطي کوم سشکار کارونه داسې سره کمزوري دي انډیواله او ناک چندان شی نسته. دا نور کلو رقم نه دي خلک یې نه شي کولی. خلک یو څه کمزوري دي اوس قدرت یې نه لري.
دا په داسې حال کې ده چې مخکې کلونو کې به خلکو له روژې مخکې خیاطانو ته د ګنډولو لپاره جامې ور وړلې ځکه وروسته به یې د کار د زیاتېدو له امله نه اخیستې. د یادونې ده چې مخکې هم د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو د بیکاري ستونزه له ازادي راډیو سره شریکه کړې ده. د طالبانو